آج ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا ایک اور دور، مشرق وسطی میں امن کے کیا امکانات ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ تہران میں حماس کے سربراہ کی ہلاکت پر ایران کا جواب ناگزیر، کھرا اور سوچا سمجھا ہوگا۔ کل اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مصر کے شہر قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ 10 ماہ سے جاری ہے۔ خطے کے ممالک اور امریکہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اب تک کئی ناکام کوششیں کر چکے ہیں جو اب بھی جاری ہیں۔ خبرساں ادارے رائٹرز کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی مستقبل میں موجودگی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر اختلافات جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایک طرف حماس اسرائیل جنگ جاری ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے درمیان حملوں کے تبادلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جنگ کس کروٹ بیٹھے گی، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ کل صبح جنوبی لبنان پر کیے جانے والے اپنے فضائی حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حزب اللہ کے خلاف پیشی کارروائی تھی۔ دوسری طرف حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ اپنے ایک اعلیٰ کمانڈر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ اور ڈرونز فائر کیے ہیں۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملوں کی وجہ سے خطے میں یہ تنازع پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس میں امریکہ، ایران اور خطے میں اس کے حامی دوسرے عسکری گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے دوران یہ اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اس حملے کے بارے میں ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملے کے منصوبے کا پہلے سے علم تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ پر کیے گئے حملے میں تقریباً 100 لڑاکا طیارے اس کے 40 ایسے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر آئے ہیں جہاں ہزاروں راکٹ اور ڈرونز نصب تھے اور ممکنہ طور پر اسرائیل پر فائر کیے جا سکتے تھے۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے گزشتہ ہفتے اپنی نامزدگی قبول کرتے ہوئے جو خطاب کیا اس میں غزہ کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور صدر بائیڈن اس جنگ کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
At the same time, what has happened in Gaza over the past 10 months is devastating.
اس کے ساتھ ہی پچھلے 10 ماہ میں غزہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تباہ کن ہے۔ بہت سی معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ مایوس اور بھوکے شہری تحفظ کے لیے اب فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مصائب کا پیمانہ دل دہلا دینے والا ہے۔ صدر بائیڈن اور میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو اس طرح ختم کیا جائے کہ اسرائیل محفوظ ہو، یرغمال رہا ہوں، غزہ میں مشکلات ختم ہوں اور فلسطینی عوام باوقار طریقے سے سلامتی، آزادی اور حق خود ارادیت حاصل کر سکے۔
Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom and self-determination.
امریکہ میں فلسطینیوں کی حامی مسلمان خواتین کے ایک گروپ مسلم وومن فار ہیرس فالز کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن میں ایک فلسطینی نژاد امریکی کی تقریر کی درخواست کو مسترد کرنے پر ڈیموکریٹک امیدواروں کی حمایت کے لیے بنائے گئے اس گروپ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ 10 ماہ سے جاری اسرائیل حماس تنازع میں جنگ بندی کے لیے فریقوں پر دباؤ ڈال رہی ہے، جس میں لڑائی کو عارضی طور پر روکنے کے علاوہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کی شرائط شامل ہوں گی۔ اس بارے میں مذاکرات مصر کے شہر قاہرہ میں جاری ہیں۔
فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق گزشتہ جمعرات کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے رہائشی ماجد الدبک کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ان کے رشتہ دار ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاقے میں امن کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔
گھر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا اور اندر موجود ہر فرد، بچے، مرد، عورتیں اچھل کر باہر جا گرے، گویا یہ گھر کبھی بنایا ہی نہیں گیا تھا۔
غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 10 ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 40,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے حملوں میں امریکہ کے نامزد دہشت گرد گروپ حماس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس نے 7 اکتوبر کے ایک حملے میں 1200 افراد کو ہلاک کیا اور سینکڑوں کو یرغمال بنایا تھا۔ جمعرات کو یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کی بڑھتی کشیدگی کے پس منظر میں ایک اور امریکی جنگی بحری جہاز مشرق وسطی کے پانیوں میں داخل ہوا۔ تہران نے خطے میں اپنے 2 اتحادیوں حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے عزم کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی نائب پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے جمعرات کو اس بارے میں بات کی۔
ہم نے اپنے جنگی اثاثے خطے میں پہنچائے ہیں، جس کا میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایران کی سوچ پر اثر ہوا ہے، اور وہ ان کے اس حساب کتاب پر اثر انداز ہوگا کہ آیا وہ جوابی کاروائی کریں گے اور کس انداز سے، اور اس سے یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن گزشتہ ہفتے مشرق وسطی کے دورے سے واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کاروں نے ایک تجویز پیش کی جس سے اسرائیل اور حماس کے درمیان باقی ماندہ اختلافات کو دور کیا گیا۔
مصر اور قطر میں ہمارے شراکت داروں کے ساتھ ہمارا پیغام سادہ، واضح اور فوری ہے۔ ہمیں جنگ بندی اور یرغمالوں کے معاہدے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
عرب اسرائیل امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب مذاکرات کاروں کا کام خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اہم ہے۔
اگر عرب ثالثوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر بلنکن کی تجویز کو پورا کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایران اور دیگر جگہوں تک پہنچا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہم نے اسرائیل سے دستخط کروا لیے ہیں، لیکن حماس ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسے حماس کے خطرے کو ختم کرنا ہوگا۔ حماس غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ گزشتہ سال جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے 21,00,000 افراد میں سے 90% بے گھر ہو چکے ہیں۔ لورل بومن کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول کا تنازع بھی ہے۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ اس سرحد پر اس کا کنٹرول رہے گا، جبکہ غزہ اور مصر کے درمیان 14 کلومیٹر طویل سرحد کو فلیڈلفی کوریڈور کہا جاتا ہے، جس پر کنٹرول کا مسئلہ ہے۔ فلیڈلفی کوریڈور 100 میٹر چوڑی ہے، جسے 1979 میں اسرائیل مصر امن معاہدے کے وقت ایک بفر زون قرار دیا گیا تھا، اور اس پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول تھا۔ اس راہداری کا مقصد غزہ کی پٹی میں موجود فلسطینیوں تک اسلحے کی رسوائی کو روکنا اور فلسطینی علاقوں اور مصر کے درمیان لوگوں کی نقل و حرکت کی نگرانی ہے۔ 2005 میں اسرائیل کے غزہ سے انخلا کے بعد اسرائیل اور مصر کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ مصر اس راہداری پر 750 پولیس اہلکار تعینات کرے گا، تاکہ مصر سے غزہ میں ہتھیاروں کی ممکنہ سپلائی کو روکا جا سکے۔ مصر کا موقف ہے کہ سال ہا سال سے وہ فلسطینیوں کی جانب سے اس راہداری کے نیچے اسلحہ اور لوگوں کو سمگل کرنے کے لیے بنائی جانے والی سرنگوں کو تباہ کرتا آ رہا ہے۔ مصر نہیں چاہتا کہ اسرائیل ایک بار پھر اس سرحد کا کنٹرول سنبھال لے۔ اسرائیلی راہداری پر مکمل کنٹرول سے مصر اور غزہ کے درمیان اہم رفا کراسنگ کو بھی کنٹرول کرے گا۔ یروشلم کے ایک علاقے کے فلسطینی رہائشیوں نے اسرائیل کی اعلیٰ ترین عدالت میں اپیل کی ہے کہ انہیں مزید پانی فراہم کیا جائے۔ علاقے کے 1,00,000 سے زائد رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہفتے میں صرف 3 گھنٹے پانی ملتا ہے۔ فلسطینی شہریوں کی مشکلات پر وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
مشرقی یروشلم کے گنجان آباد علاقے کفر عقب میں فلسطینی شہری پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اپنی چھتوں پر پلاسٹک کے ٹینک رکھتے ہیں۔ چونکہ ہفتے میں صرف 3 گھنٹے کے لیے پانی نلکوں میں آتا ہے، اس لیے نادیا ایاز جیسے رہائشیوں کو اکثر اپنے ٹینک بھرنے کے لیے فی ٹینک $50 دے کر نجی سپلائر سے پانی خریدنا پڑتا ہے۔
واللہ العظیم شہرین،
اگر میرے پاس 200 شیکل ہیں تو میں پانی خریدتی ہوں، اگر نہیں تو ہم پانی کے بغیر رہتے ہیں۔ میں اپنے دھلنے والے کپڑوں کو اپنی بیٹیوں کے گھر بھیجتی ہوں۔ میں کھانا بھی پکا نہیں سکتی۔ اس طرح جینا واقعی مشکل ہے۔ باہر گرمی ہے اور ہمیں پسینہ آ رہا ہے۔ ہمیں نہانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔
کفر عقب ایک فلسطینی محلہ ہے جس کا اسرائیل نے 1977 میں یروشلم کے ساتھ الحاق کیا تھا، لیکن 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اسرائیل نے خود کش بمباروں کو روکنے کے لیے مغربی کنارے اور اس کے ارد گرد ایک متنازع رکاوٹ قائم کی تھی. دیوار کی وجہ سے کفر عقب کے میئر عماد آباد کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کے تمام فلسطینی علاقوں میں پانی کی قلت ہے, یہاں تک کہ اس کی میونسپلٹی کی عمارت بھی اکثر پانی کے بغیر ہوتی ہے.
پانی یہ انسانی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے. انسان کے لیے اس کے حقوق میں اچھی زندگی, پانی اور خوراک حاصل کرنا کم از کم ہے. عمومی طور پر پورے فلسطین کے لیے, ایک خصوصی طور پر کفر عقب کے لیے آبادی کی وجہ سے حالات بدترین ہیں.
اسرائیل کی واٹر اتھارٹی اور اس کی تقسیم کار کمپنی میکروٹ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے سابقہ معاہدوں کے مطابق کفر عقب اور مغربی کنارے کے دیگر فلسطینی علاقوں کو پانی فلسطینی واٹر اتھارٹی سے ملنا چاہیے, جو کہ وہ میکروٹ سے خریدتی ہے. انہوں نے کہا کہ میکروٹ پانی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے اسے مزید انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. فلسطینی واٹر اتھارٹی اور اس کے ذیلی ادارے یروشلم واٹر انڈر ٹیکنگ کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم کا محلہ ہونے کی وجہ سے کفر عقب کو اپنا پانی یروشلم میونسپلٹی سے حاصل کرنا چاہیے. فلسطینی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں پانی کی فراہمی میں طویل عرصے سے امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے. یہودی بستیوں کو ضرورت سے زیادہ پانی ملتا ہے, جبکہ فلسطینی علاقوں کو بہت کم ملتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ اکتوبر میں حماس کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوا ہے.
مستوطن کوہب یعقوب,
ہم یہاں دو اہم یہودی بستیوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں. مغربی جانب اٹاروٹ ہے اور مشرق کی جانب کوچاو یعقوب ہے, اور ان میں 24 گھنٹے پانی رہتا ہے.
متعدد اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی سپریم کورٹ سے کفر عقب کو مزید پانی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی اس سے مغربی کنارے کے تمام فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ صبا شخان, وائس آف امریکہ.
اور اب اس وقت جو مشرق وسطی میں حالات ہیں ان پر تجزیہ لیتے ہیں. مشرق وسطی میں لبنان اسرائیل بارڈر پر حزب اللہ اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر ہونے والے حملوں کے بعد علاقے میں جنگ کے پھیلنے کا خطرہ کس حد تک بڑھا ہے, اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. حزب اللہ اور اسرائیل کے کل ایک دوسرے پر کیے گئے حملوں کے بعد دونوں فریقین نے اشارہ دیا ہے کہ جنگ کو مزید نہیں بڑھایا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں اب یہ سلسلہ یہیں تھم جائے گا؟
جی, فی الحال تو میرا خیال میں دونوں فریقین کی کوشش یہ ہوگی, اور امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ اس کنفلکٹ کو, یہ جو تنازع ہے اور جو لڑائی ہو رہی ہے, اس کو پھیلنے سے روکا جائے. تو فی الحال تو یہ توقع کی جا سکتی ہے, لیکن اگر غزہ میں سیز فائر کے جو اعلان ہے وہ, اس پہ جو ایگریمنٹ ہے اور تصفیہ ہے وہ جلدی نہیں ہوتا, اور یہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو حملے ہو رہے ہیں جاری رہتے ہیں, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا خطرہ دوبارہ پھر رہے گا.
تو کل جو کچھ ہوا, اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کے اس پر متضاد بیانات آ چکے ہیں. اس سٹیج پر جب جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں, دونوں سائڈز کے گول کیا ہو سکتے ہیں ان حملوں سے پھر آپ کے خیال میں؟
اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ حزب اللہ کی جو آفینسو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کم کیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے, اور میرا خیال میں اس کے حملے جو ہیں اسی مقصد کے لیے لانچ کیے گئے ہیں, جو ایئر اسٹرائکس ہیں. اور حزب اللہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت کو بچا کے رکھے, تاکہ اگر ضرورت پڑے اور اس کو کسی وقت اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کیپیبلٹیز کو استعمال کرنا پڑے, تو اس کے لیے اس کے پاس یہ آپشن موجود ہو. اس وقت میرا خیال میں خوشی تو یہ ہے کہ دونوں کی زیادہ ابھی کنفلکٹ کو پھیلنے سے روکا جائے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, سب سے بڑا اس میں فیکٹر وہ یہ ہے کہ سیز فائر ٹاک جو کائرو میں ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, غزہ کے اندر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان یا دوسرے جو اور جو ایجنٹس ہیں, یا ان دا سینس ایجنٹس سے میرا مطلب ہے کہ جو ایسے پاورز ہیں جو اس تنازع میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں پھر ان کی طرف سے بھی انیشیٹو ہو سکتے ہیں.
تو جنگ بندی کے لیے آپ نے ذکر کیا کہ جنگ بندی شاید یہ مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں, اسی وجہ سے ابھی تھوڑا سا ایک سیز فائر کا ماحول یا ایک اپنی جگہ سے ریٹریکٹ کرتے ہوئے شاید نظر آئیں گے. تو جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات پر ان حملوں کا کیا اثر پڑے گا؟
ایک لحاظ سے وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ جو یعنی مختلف جو فریقین وہاں ہیں ان کے اوپر ایک پریشر تو ہے کہ جلد از جلد اس کا کوئی تصفیہ یا اس کا کوئی نتیجہ نکالا جائے. لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کی طرف سے جو مختلف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور جو فلسطینیوں کی غزہ کی طرف سے یا حماس کی طرف سے جو ایک میرا خیال میں جائز قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ سیز فائر مکمل ہو, پرماننٹ ہو اور وہاں سے غزہ سے اسرائیلی فوجوں کا وتھڈرال ہو, یہ جو دونوں چیزوں کے اوپر جب تک کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں جو ہوتا ہو جاتا جو دونوں سائز قابل قبول ہو تو وہ مشکل ہی رہے گی اس سیز فائر ایگریمنٹ کو حاصل کرنے میں. اور ان حالات میں پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے غزہ میں بھی لڑائی اور جاری رہے گی اور خطے میں بھی اس کے پھیلنے کا خطرہ رہے
وہ بڑھ سکتے ہیں. اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران کی طرف سے کچھ جوابی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی, ایسا کیوں ہے؟ کیا ایران کو خطرہ ہے کہ اسرائیل اس کے جوہری پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے یا خطے میں جنگ پھیلنے سے روکنے کے لیے کوئی اور ممالک کردار ادا کر رہے ہیں؟
پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران کو نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جوابی کارروائی کریں گے. تو صاف ظاہر ہے ایسی سچویشن میں جلد بازی سے کام لینا جو ہے بعض کا تو اس ملک کو خود نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد ایران کے ارد گرد جو اس وقت امریکہ کی فورسز کا کنسنٹریشن ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز کی موجودگی ہے ان کی اور ایران کی اپنی ایئر فورس جو ہے وہ کمزور ہے, اس لحاظ سے اگر ایران کو جلد بازی میں ایسا سٹیپ لیتا ہے جس سے خطے میں یہ جو تنازع ہے یہ جو لڑائی ہے یہ پھیل جائے اس میں ایران کو اپنا نقصان بھی کافی ہو سکتا ہے. اس لیے ایران میرا خیال میں بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا کہ کب اور کس طرح سے جو اسرائیل کے جو ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں حصہ لیا یا اس کو کروایا, تو جو جس پہ اب تقریباً ہر ایک سب کو اتفاق ہے کہ اسرائیل کا اس میں ہاتھ تھا, تو اس کے اوپر کس طرح سے ایران کو کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے ریٹیلیشن, یہ میرا خیال ایران بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا.
آخری اگر ہم امریکہ کے کردار کی بات کرتے ہیں اس جنگ میں, غزہ جنگ میں خاص طور پہ رکوانے کے لیے اس جنگ بندی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, امریکی انتخابات کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں؟
امریکن جو انتخابات ہیں اس میں دو تین فیکٹر ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی کا امریکہ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں پولیٹیکل جو پالیٹکس ہے اس میں بہت ہی گہرا اثر ہے, یہ ایک ریالٹی ہے جس کے اوپر کوئی میرا خیال میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. سو اس لیے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس اسرائیلی لابی کے اثر و رسوخ کا بھی اپنے سامنے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. دوسری چیز جو ہے جو غزہ میں مظالم ہو رہی ہیں وہاں پہ جس طرح سے ہزاروں لوگ 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کوئی 90,000 یا 100,000 کے قریب اب لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو دنیا میں اور امریکہ میں بھی ایٹ پبلک پیپل لیول ایک ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں مختلف پولیٹیکل سرکلز میں بھی جو بڑھتی ہوئی تشویش ہے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا,
وہ بھی ایک رول پلے کرے گی.
تو یہ سارے فیکٹرز رکھ کے میرا خیال میں جو کینڈیڈیٹس ہوں گے دونوں سائڈ سے وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ اس میں اسرائیل کی سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے گا کہ اس طرح امریکہ
جیسا کہ ہمیں جس طرح سے ہمیں کاملا ہیرس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھنے کو بھی ملا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. گزشتہ کئی ماہ کے دوران مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مختلف ملکوں کی مدد سے مذاکرات کے کئی ادوار بھی ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل اور حماس کی ایک دوسرے کے جو جنگ بندی کے لیے شرائط تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو رہے، اسی معاملات پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ڈاکٹر اسما عباس نے۔ ڈاکٹر اسما، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ بائیڈن انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ نومبر کے امریکی صدارتی انتخاب سے پہلے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے، کتنے امکان لگتے ہیں آپ کو اس کے؟
السلام علیکم اسد، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، یہ اسمپشن میں تھوڑا چیلنج کروں گی کہ بائیڈن انتظامیہ بہت ان کوششوں میں لگی ہوئی ہے، آئی تھنک دیئر از این امپریشن آف دیٹ۔ لیکن اگر آپ ابھی بھی جو پروپوزل آن دا ٹیبل ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو برج پروپوزل کائرو میں انہوں نے آفر کیا ہے، جو کہ جولائی جون کا جو پروپوزل تھا، جس میں لوگ سیکیورٹی کاؤنسل نے جو سیز فائر کا اپروو کیا تھا، اور اس وقت یہ اسمپشن تھی کہ یہ سوچا جاتا تھا کہ اسرائیل اور حماس دونوں اس کے اوپر راضی ہیں، اس چیز کو بھی اسرائیل نے ہی توڑا، اس مومنٹم کو، اسماعیل ہانیہ کو جو انہوں نے اساسینیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو خلل آیا ہے ٹاکس میں۔ تو ابھی جو کائرو کی ٹاکس ہیں، اس کے اندر جو بھی پروپوزل میز پہ رکھا گیا ہے، وہ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے آپس کی برج بن رہی ہے۔ اس میں وہ حماس اور فلسطین کا تو بہت ہی کم اس میں رول ہے، کیونکہ ساری جو کنسیشنز دی گئی ہیں اس کے اندر کہ اسرائیل پرماننٹ سیز فائر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اسرائیل کوئی کمٹمنٹ نہیں کرے گا، کہ بلکہ وہ چاہیں گے کہ وہ بارڈر جو ہے، جو فلاڈیلفیا کوریڈور جس کو کہا جاتا ہے، جو ایران اور ایرانی ایجپٹ اور غزہ کے بیچ کا بارڈر ہے، تو اس کے اندر تو وہ مان ہی نہیں رہے نا۔ تو اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حماس کا رول کم سے کم ہے، جو بھی چیز انہوں نے اگری کی تھی جون میں بھی وہ تو میز پہ ہے ہی نہیں اب۔
تو آپ سمجھتی ہیں کہ فلیڈلفی کوریڈور کے کنٹرول سے اسرائیل جو ہے وہ دستبردار ہوگا کسی کیس میں؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ تو کیمپ ڈیوڈ جو کچھ بھی ہے، یہ چیزیں تو نہ ایجپٹ کو منظور ہے، نہ غزہ کو منظور ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، فلسطینی عوام، ایک طرح سے ایک جیل میں رہ رہے ہیں سالوں سے، اب تو خیر وہ جیل کے اندر جو بھی تباہی ہے جو وہ الگ بات ہے، لیکن جو بارڈر کنٹرولز ہیں انٹرنل ٹو پیلسٹائن ان اسرائیل اینڈ آف کورس ایکسٹرنل، ان کو ایکسیپٹ کرنا تو وہ اس پوری جو بھی ریزسٹنس ہے اس کی تو بالکل برخلاف ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس کے اوپر تو نہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اس کنٹرول سے، کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے اسینشلزم، ٹھیک ہے، اور سپیوک کہتی ہیں اسٹریٹجک اسینشلزم، کہ کبھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایسنس کیا ہے۔ تو اسرائیل کا ایز اے اسٹیٹ جو ایسنس ہے، وہ تو کبھی اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی اپنی فطرت میں ہے کہ وہ ایک سیٹلر کالونیل اسٹیٹ ہے، جس نے ہر بارڈر کو پش کر کے اپنے آپ کی زمینیں جو بھی ہیں، جو لینڈ ہے وہ اس نے آکیوپائی کیا۔ تو اس میں تو میرے خیال میں جب تک کہ اسرائیل کی آئیڈیالوجی فنڈامنٹلی بدل نہیں جاتی، جس سے وہ اس کا پاسبل ہے کہ وہ اسرائیل ہی نہ رہے، تو اس کے اس کانٹیکسٹ میں تو وہ کبھی
وہی کلیم جو ہے اور وہی بلیم جو ہے وہ حماس کو بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز لاسٹ پہ اسما، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے پھر آپ کے خیال میں؟
جنگ بندی میں رکاوٹ انٹینشنز کی ہے، ٹھیک ہے، جنگ بندی میں رکاوٹ ہے کہ جو بھی بڑی قوتیں ہیں وہ فنڈنگ سے نہیں پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی بات کر لیں، آپ نے ڈی این سی کی کنونشن دیکھا ہے، اس میں ایک سنگل عرب یا فلسطینی کو انہوں نے آگے نہیں کیا، اور جو بھی پروگریسو لوگ جو بھی ہیں انہوں نے بھی میکسیمم سیز فائر کی بات کی ہے۔ جو ڈی فنڈنگ ہے اسرائیلی سپورٹ کی، جس میں طارق علی کہتے ہیں کہ وہ ہی واز کوٹنگ ان ارلیئر اسرائیلی اسٹیٹسمین، کہ اسرائیل تو ایک امریکہ کی وارشپ ہے جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس سے تو اس کی فنڈنگ جب تک وہ نہیں ہٹے گی اور وہ امریکہ دستبردار نہیں ہوگا، اس سے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو امریکہ کی انٹینشن اور جو وہ بھی فنڈنگ جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب شاید جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اس خول سے باہر نکل چکا ہے، تو اسرائیل کے پاس جو لیوریج وہ امریکہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ امریکہ کے پاس اس کی اکویولنٹ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو فورس کچھ کر سکے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو اے ٹن آف آپشن، جب تک کہ یہ جو بڑی قوتیں ہیں وہ فنڈنگ نہیں روک دیں. اور اسی لیے جو اسٹوڈنٹس جو سڑک پہ ہیں, جو لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈی این سی میں, ان کا جواب صرف ان کا ڈیمانڈ صرف
انٹینشن اور اس کے علاوہ آپ نے مینلی فنڈنگ پہ بات کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسماء عباس, آپ ہمارے ساتھ تھیں. آج کے نیچے پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې ٹھیک هغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه ٹھیک هغې له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پړاو باندې یو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. فدویم پڑاو د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او فدریم پڑاو کیا د اوکے تھنی کیا پٹھ کی کھا گئی لیکن ایک چیز وستا خاص د دی وی پانا پانسی او د خپل پخته پرونی و ګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولی او وګورئ. کاغذ آشنا تلویزیونش میده خبرنو سرتیکی. د امر بالمعروف د نوی قانون نافذیدو اغیز او د نړیوالو اندیښنی. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې وی دی دی چې دغه قانون پلي کېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي. په لندن کې د بهر میشتو افغانانو ځانګړې غونډه. د بهر میشتو افغانانو د جرګې په بلنې د غونډه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار پر حق ټینګار وشو. او په متحده ایالاتو کې د ټاکنیزو سیالیو سرټیکی. په دې اونۍ کې د دواړو ګوندونو نمایندانو د سخت جنین او د زیږون د حقونو پر مسلې خبرې کړې دي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلامونه. نن دوشنبه ده، د وګي پنځم نیټه او د 2023 کال د اگست شپږویشتمه. زه خایسته سعادت لامیمه. موږ به په خبرونه کې د خپل همکار سید عزیز رحمان څخه د افغانستان څخه د وتلو په تړاو د ولسمشر بایدن پر اعلامیې رڼا واچوو، او له جرمني څخه به زموږ خبریاله هیلۍ اسد د وروستي برید تازه حال هم موږ سره شریکي. له تاسو نه اغلی اسد او عزیز جانه ډیره مننه کوم، په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کابل په هوایي ډګر د داعش ډلې د برید د دریمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې، خو د ده په وینا پر امریکایانو د برید د مخنیوي ژمنه هیڅکله پای ته نه رسیږي. له نن څخه درې کاله وړاندې د کابل په هوایي ډګر د یو انتحاري برید په ترڅ کې څه باندې سل تنه افغان وګړي او 14 امریکایي پوځیان وژل شول. د نورو جزئیاتو د پاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم له سپینې ماڼۍ څخه موږ سره مل دی. عزیز جان، ستړی مشه. د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه نور جزئیات څه دي؟
خایسته جانې، ولسمشر جو بایدن د همدې ورځې په مناسبت، یعنی د کابل پر هوایي ډګر د ابیګیټ پر ابیګیټ باندې کومه چاودنه شوې وه، د همدې ورځې په مناسبت یوه اعلامیه خپره کړې ده. او د دې اعلامیه په پیل کې د 14 امریکایي سرتیرو او د وژلو ته اشاره کړې ده، او د هغو څه باندې یا شاوخوا 120 افغان وګړو ته هم اشاره شوې ده چې په دې برید کې لنن څخه درې کاله مخکې وواژل شول. په دې اعلامیه کې جمهور رئیس بایدن د ټولو 14 امریکایي سرتیرو نمونه هم اخیستی دي او د هغوی څخه استاینه کړې ده. او په دې اعلامیه کې ولسمشر جو بایدن دا هم ویلي دي چې د متحده ایالاتونو په تر ټولو اوږده جګړه کې څه باندې 20,000 امریکایي پرسونل ټپیان شول، او څه باندې 2,400 امریکایي سرتیري خپل ځانونه د خپل هیواد د راتلونکي لپاره، د خپل هیواد د ازادۍ لپاره له لاسه ورکړل. په دې اعلامیه کې ولسمشر بایدن دا هم ویلي دي چې نن د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې ده، خو پر دې هیواد د بریدونو د مخنیوي ژمنه هیڅ کله به پای ته ونه رسیږي، او د ترهګریزو فعالیتونو د مختلفو هڅې به ادامه ولري، او د هغو ترهګرو پر وړاندې د عدالت تطبیقول به هم ادامه ولري چې د امریکا پر ضد توطئه کوي. د جو بایدن په وینا دا کار به پرته له دې چې په زرګونه امریکایي سرتیري د هیواد څخه بهر جګړو ته واستول شي تر سره بشي. د یادونه وړ ده چې د همدی ورځ په مناسبت او د دغو ډیر لسو وژل شو امریکایانو د پاره د درناوي په خاطر ساعت مخکې د هیواد په خوانی ولسمشر او د راتلونکي ولسمشر زو ټاکونکو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ هم دلته واشنگتن ته نږدې د آرلینګټن ملي هدیرې ته چې د پوځیانو ملي هدیره ده هلته ورغلی و او ټاکل شوی ده چې نن وروسته میشیګن ته لاړ شي او هلته خبرې وکړي او دغه برید ته هم کیدای شي چې اشاره وکړي او د افغانستان څخه د وتلو پر څرنګوالي باندې وغږیږي او کیدای شي چې کاملا حارس یعنی خپل سیاله هم پکې ګرامه وباني.
بله دوی همیشه نیوکه کوي خو درې کال کېږي چې امریکا له افغانستان څخه وتلې خو امریکا نن سبا د منځني ختیځ د کړکیش د حل لپاره هڅه کوي. د منځني ختیځ د وضعیت په اړه تازه څه دي؟
وضعیت پر خپل حال دی، یعنی هغه کوم کرکیچ روان دی همداسې دی، خو په تیرو دوه ورځو کې تر زیاتره د نړیوالو پام د اسرائیل او لبنان ترمنځ کوم وضعیت چې روان دی یعنی د حزب الله سره هغه ته متمرکز دی. پرون هم دواړو خواوو پر یو بل ډیر درنی او جدي بریدونه کړي وو. نن هم ریپورټونه ورکړل شوي دي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د وسلوال او پټنځایونه یا موزګان تر برید لاندې نیولې دي او حزب الله هم ویلي دي چې د اسرائیل او د یو استخباراتي مرکز نن په نهکه کړی دی. تر څنګه نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار وکړ چې له اسرائیل څخه د اسماعیل حنیه د وژنې غچ به واخلي. خو سپینه مانای او دلته د سپینه مانای د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دي چې واشنگتن به خپل هڅو ته ادامه ورکړي تر څو دغه کیچ نور پراخ نشي په سیمه کې.
بله د واشنگتن بل هڅه په غزي کې د اوربند لپاره خبرې اترې کوم ځای ته رسیدلې دي عزیز جان؟
د اوربند خبرې اترې په کومه کچه چې روان وو هغه کچه پرون پایته ورسیده، یعنی د لوړپولو چارواکو په کچه چې په هغه کې د امریکا د استخباراتو او د اسرائیل د استخباراتو مشرانو هم ګډون درلود پرته له کومې نتیجې پرون په قاهره کې پایته ورسیده. خو دوی ویلي دي چې روانه ونې به د ټیټې کچې پلاوی به خپل خبرو ته ادامه ورکړي تر څو د اوربند د موافقې لپاره الله را حوار شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور دان بریالي وسه. بل فلو د پاکستان په جنوبی دیس کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوی دي. حکومتي چارواکو ویلي چې زیاتره دغه بریدونه پر پنجابیانو شوی. په یو برید کې لسکونو وسلوالو د بلوچستان ایالت په یو لوی لار سفر کوونکی موټر ودرول او پکې سفاره 30 کسان یې په ډزو وژل. د بلوچستان د آزادۍ پوځ بیلتون غوښتونکو ډلې فرانس پریس ته په یو لیګل شوی بیان کې دغه برید مسؤلیت په خپل غاړه اخیستی. جګپوري چارواکي نجیب بلا کاکر فرانس پریس ته ویلي چې پنجاب ته تلونکي موټر تلاشي شوی او د پنجاب خلک په ډزو وشتل شوی. د بی ال ای په خپل بیان کې ادعا کړې چې یوازې امنیتي پرسونل یې په نخښه کړی دي. چکپوري حکومتي چارواکي جاوید بلوچ ویل چې وسلوالو په ورڅیر مبولان ولسوالۍ کې د ریلګاډۍ یو پل په بمونو الزولای چې دغه ایالت له پنجاب او سند سره نښلوي. له پیښې وروسته نږدې شپږ مړي موندل شوي. د ایالتي حکومت ویان ویل چې لستنه د بلوچستان په کلات ولسوالۍ کې هم وژل شوې دي. اوس د افغانستان په تړاو په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې د طالبانو نوي قانون ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د دغه قانون پلي کېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ویلي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو تونو د ماموریت مشره روزا اوچنبایووا کندهار ته تللی او د هغو کروندګرو د پاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړې چې په خوایې کوکنار کړل. اوچنبایووا په داسې حال کې کندهار ته تللی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د نافذیدو د اغیزو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روز میری دی کارلو هم خبرګون خوده لري او ویلي دي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مهاوني سي او د خلکو په ځانګړي ډول د خځو ازادي به لا محدود کړي.
اخلاق او قانون چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو لخوا خپور شوی په بشري حقوقو او ازادۍ باندې په ځانګړي ډول د خځو پر حقوقو لا محدودیتونه لګوي. کچېره پر عمل کول د عمومي دغه قانون یوازې نړیوال ټولنې ته د افغانستان د ستنېدو مخنیسي.
دا قانون ته په خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي.
دا د قوانینو د پلي کېدو سره طالبان درې پیغام لري. اول پیغام دا د نړیوالو ته کچېره تاسو موږ سره تعامل کوي او کنه کوي موږ دغه قوانین په افغانستان کې به پلي کوو. او بل خوا ته د طالبانو د افغانستان خلکو ته هم یو پیغام لري. هغه په دې معنا دی کچېره تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ نه تاسو د یو غلام او برده په څیر بدلته ژوند کوئ. او بل خوا ته هر یو قانون چې دوی وضع کوي هغه ته د شریعت نوم ورکول کیږي. او ښځو ته هم واضح پیغام ده چې تاسو ورځ تر بله په محدودیتونو سره مخامخ کیږئ. دا په دې معنا دی چې طالبان غواړي چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي.
لبل پلوه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر مشر روزوا اوتنبای وا په کندهار کې دغه ولایت د ولی لمرستیال سره کتلی او د هغو کاروانګرو لپاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړي چې په خوایې کوکنار کړل.
په هیواد کې د جرمي اقتصاد د مخنیوي په موخه اړینه ده چې د کوکنارو د کرکیلې مخه ونیول شي. او دغه پروژه هغه وخت به بریالیتوب سره سرته رسیږي چې همزمان د دغه کښت د توقف سره بزګرو ته د بدیل معیشت پروژې هم وړاندې شي. که چیرې د بدیل معیشت زمینه بزګرو ته مساعده نه شي دا به په هیواد کې د بېوزلو خلکو او د بېروزګارو خلکو ګراف کې لا هم زیاتوالی راشي او دا به استد کیږي چې په هیواد کې د ټولنې نیزو امنیتی سنزو موجب گرزی.
میرمن اوتن بای وا په داسې حال کې کندهار ته سفر کړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه خوده لري او ویل دي چې د بودیجې د کمښت لوی بیا خځې پرې کوي. احسان لاری وزای امریکا غاګ واشنگتن.
همدغه بحث ته دمه ورکو د افغانستان د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بنت لکه څنګه چې تاسو واوریدل وی ویل چې ژر به د طالبانو د نوي قانون ارزونه پیل کړي. په دې قانون کې یو مهمه موضوع د نجونو پر تعلیم بندیز دی چې د تیرو درې کلونو راهیسې له زده کړو محروم دي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلمه د پوهنې وزارت پخوانی معین آصف ننګ صاحب نظر اخلو. ننګ صاحب ډیر زیاته مننه کوم او همیشه مو مهرباني کړې د زموږ په خبرونو کې مو برخه خسته نو کور ودان. نکسه به اول خو استاد ارزونه د دې نیمه قانون پاړه غوړم واورم د طالبانو د لوړز د کړو وزارت سرپرست ندیم ویلی چې کای چیرې یو څوک د حنفی فقه پرناکه دا را ثابت کی چې په کتاب کې د خزو د زده کړو لپاره اجازه شته نو دا مسله به وایي ضرور حل شي. استاد جواب دی ته څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دیني خبره ده زبا دین پر رڼا کې جواب وایم.
مهرباني سي.
اوله مسله دا ده چې اجتهادي مسله هغه وخت کې چې په یو مسله کې ابهام وجود ولري د دین په صریح احکام وکړو د دین په صریح مسائل وکړو
بله
هغه کې اجتهاد ته گنجائش نشته. د تعلیم فرضیت په شذینه او نارینه وو دا په ټولو آسماني کتابونو کې قرآن کی پا حدیث کی دا ثابت ہے یعنی دا صریح حکم دا بدی کہ اجتہاد تا ضرورت نستا. اجتہاد پا کاغا مسائلو کتا کوئی کہ زو معنائین یعنی دو دری معنائی او کلمہ ولری او بلا اجتہاد او قطوہ پا غشی کی ضرورت بھی چی او پدیدہ نوی مثلا بانکداری سیستمونا یا اغا میتودونو کی چی اس پا دنیا کی وجود داری او نوی دی دغه ډیجیټل اکونومي او دغه سی ډی مسایل.
بله
په دې کې مثلا تاسو اجتهاد او فتوا کوي
صحیح.
اما دې په تاریخ مو کې هغه ثابت دي دا خو یو زرو سوا کال تقریبا یعنی دا دین را روان دا ټول ادیانو کې تعلیم وجوب معلوم وو په قران کې او دا په پیغمبرانو کې د صحابه او په دور کې
کور ودان ننګ صاحب خدای دې وکړي چې ستاسو خبرې دوی واوري. دا د امر ثانی په تړاو د طالبانو د ژمنې په اړه څه وایي؟ آیا دا د طالبانو پر هغې اراده د تصدیق مهر نه لګوي چې نه غواړي په خپله دوی نه غواړي چې کله هم ښوونځي پرانستل شي؟ تاسو څه وایست؟
خو په ظاهر خو که تاسو وګورئ یو شی چې منع سي خو تعلیم منع کړی ده او منع د انکار په معنا ده چې دوی نه مني او چې یو شی و نه منل شي هغه منع کیږي. په تېر اسلامي امارت په دورې کې منع و، په دې شل کاله کې د طالبانو په ساعتو کې تعلیم بند و او په دا درې کاله کې هم بند ده او دوی تاریخ دلیل هم نه وایي. اوس تاسې زه وایم چې کاشکې اسلامي امارت یو صریح دینی دلیل وایي چې په دغه دینی دلیل باندې موږ دا منع کړی.
ننګ صاحب د دوی دلیل
دا مختلف مسایل دوی یادوي.
د دوی دلیل دا دی وایي اوسم علما ور باندې فکر کوي، څېړنې ور باندې کوي تر سوچ دغه څېړنې په اثبات ورسیږي. وایي اما غوړز به مونږه خوندې پرانیزو. خو بل پلو د شیخ حاسم الحکیم چې د سعودي عربستان یو نامتو دینی عالم دی خبرې مې واورېدې. غواړم ستاسو نظر په دې اړه واورم چې ویلي هغه کسان چې د اسلام په نوم د تعلیم مخنیوي کوي د اسلام نوم په نړۍ کې اصلا بدوي، دا په نړیواله کچه د افغانستان په اړه او دغه واکمنانو په اړه څه وایي؟
اسلام خو د ټول بشریت دین ده، د دې الله دین ده. دا څوک انحصار کوي نه سي. دا د سینه ده چې ته لختل جی براو بس وایي چې زما دغه استنباط دغه مقیاس ده. موږ او پنځو اسلامي هیوادونه لرو، ازمانونه لرو، جامع د فتوا لرو، د مجمع الفقهاء لرو، په اسلامي نړۍ کې په مصر کې الازهر لرو، په سعودي کې مجمع د فقهاء لرو،
بالکل
په نورو دنیا کې لرو، په ایران کې لرو، په پاکستان کې لرو، په منځنۍ اسیا کې لرو، په اروپا کې لرو، په امریکا کې لرو، د مسلمانانو دغه ټولو کې دغه مسله چې ده ما تاسو ته ارزو کو چې صریح مسله ده. را به سو دیتا چې دوی وایي چې کله تما اجازه ورکړي ایا په نسوي دی علماء او اجماع په اساس ده، یعنی علماء او اجماع ټول سوي ده، هغه حکم کړی ده کدا دی
بله
او مشر دی او مولا یا پنځو ملایانو مساله ده چې هغه فیصله قانع نه دی په دې حق ده. ښه خو د دین مساله ده د خدای په خاطر دا د قران احکام دا دین باید تر سوال لاندې تر شکل لاندې را نه وستل شي. صحیح ده نظامونه بدلیږي را بدلیږي، افراد بدلیږي را بدلیږي، هم د دین مسلې خو ارزښت احترام هغه باید د دین په توګه پاتې شي. د دنیا مسلې د جنگ ده، ټکر ده، تصادم ده، اختلاف ده، هغه د دې هغه په ختمي کې نه
ماشین
خو دا راته چې د دین حکم
دا هغه کو باید تطبیق. بله ما تل ستاسو خبرې اوریدلې، په دې مسلې مو تل ټینګار کړی دی ننګ صاحب. خو د هر ورځې په تیریدو چې هر جلکۍ له درس نه پاتې کیږي د دې زیان تاسو څه بولئ؟ تاسو د پوهنې د وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده، د شرایطو په برخه کې کار پوه یاست، په راتلونکي نسل او د هیواد په راتلونکي یې اغیز څه ډول وینئ؟
یو خو زه به یو برخه پر ریاضي تاسو ته جواب کړم، هغه تحلیل نه ده، او یو برخه به تاسو ته په اصطلاح د واقعیتونو په رڼا کې بیان کړم، دا هم تحلیل نه ده. مثلا تاسو وګورئ دا اوس افغانستان پسماندګي په اقتصادي لحاظ د نیم نسل دا پسماندګه په تیاری کې که تعلیم او قوته تعلیم خو قوت ده، خو قدرت ده،
بالکل
دا ته ضعیفه کړه، دا به صلاحیت ناتوانه کا ضعیف کا معنی دا چې ته دې کولنې مور ارادلو کې مور هغه به استواد دې دې توان یو کوم توانې د خلک کې شک او شکوک کوي او په اسلام باندې دې دوی شک راځي، په احکام باندې دې دوی شک راځي، ځکه چې دا مقابل طرف دا د اسلام احکام استعمالوي.
بله
او کته چې د اسلام احکام استعمالوي بیا صریح میدان تر راځي سوالی خزینه په سنوي دوره کې جلکای نه لري
کور ودان
په یو کال یو دوره کې نه جبرانی کې دا ډیر وخت غواړي
بله کور ودان ننګ سه په دې هیله چې د دوی د مشرانو نه د طالبان د مشرانو یو کس تاسو سره په یو مناظره کې برخه واخلي او په دې برخه کې بسته حاضر شي کور ودان له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم سه بریالي وسی د دې نوړاندې په جرمني کې دا څوام ځل دی چې په خلکو برید کیږي او په بریدونو کې د چړې نه کار اخستل کیږي د داعش په ورسته یې د اچ وای برید دوی کړی دی او په کډوالو د دې برید اغیزې په جرمني کې د خپل همکارې هیلې اسد سره چېړو په خیر راغلی هیلې جان ستړي مشه اول خو په دې اړه نیو جزئیات او تازه معلومات کرا سره شریکې
ډیر مننه تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه بلې د غبرچ د جمعې په ماخام په د جرمني نورد راین ویسفالن ایالت په زوننګن خار کې د یو جشن په ګډونوالو باندې وشو تازه جزئیات دا دي چې په د غبرت کې درې تنه وژل شوې دي همدارنګه اته تنه چپیان دي او د دریو تنو هغه روغتیاي وضعیت خودل شوی چې نازک دی یک شنبې ماخام بیا د امدغه پیخي تورن کس چې د سوریې وګړې دی هغه په خپل ځان پولیس ته سپارلې دی ویل دي چې دغه پیخه دوی تر سره کړی دا هغه پولیسو نیولې دی دا په اړه تحقیقات کیږي خو تازه موجوده ده چې دا په جرمني کې چوي امنیتی پیخه ده چې د کډوال لوري رامنځته کیږي او دی لدی وړاندې د افغان او سوریایي کډوالو په تړاو د جرمني د مختلفو چارواکو خبرګونونه راپارولي و همدارنګه دا مو وګړو چې د دوی په خبره چې د دوی قضیه باید وځه ډول شي یا هغه افغان کډوال یا سوریایي وګړي چې دغه ډول بریدونه تر سره کړي بعد خپل هیوادونو ته ولېګول شي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز همدارنګه د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسي فایزر همدارنګه د جرمني دوه ګوندونه چې پاره کې یو د اپوزيشن ګوند دی سوسیال ډیموکرات او سوسیال مسی ډیموکرات دوی په دې تړاو سخت برګون کودل او دوی ویل دي چې دا ټول افغانانو او سوریایي وګړو
بله
او چې د پناهغښتنی قضیه ثبت کړی دی هغه باید
موږ یو ځای
خپل یو ودون ته ولیکل شي
دا خو یو اړخي و خو د خلکو په چلن کې هم توپیر ونی په لنډه توګه میره ونی
بله بله ما تور از براوند دی لازم افغانانو سره خبرې کولې په وای باندې رپورت جوړ کړو او هغه امده غندې نه کودلې و چې دوی سره توپیر چلن کې د نور کډوالو په نسبت د دوی قضیه ځندې دي دوی تمرستې په وخت نه رسیدي همدارنګه په عام ټولنه کې سره ناوړه برخورد کیږي دی ګامل ای وی کډوالی کورنۍ سره چې یو خزه خاوند و او په یو کم کې اوسېږي او څومره مخ کې جرمني تر هغه لوي ول شي زمون قضیه عموما د څه کیږي چې په شپږو میاشتو کې د یو شا قضیه اوریدل کیږي او هغه ته یو ځواب ورکول کیږي چې آی په جرمني کې منل کیږي یا ردی په وی ول چې زمون له شپږو میاشتو ډیره موده کیږي او تر اوسه زمون بلی بلی زمون قضیه تر اوسه نه ده سب شوی نو دوی خبره چې دا ادم دغه پی خو هغه من پی او کیم چې دوی ویني او ممکن دا لا وغزي اولاد د دوی
په
تراو هغه فزاتنګ
ډیر زیاته مننه کوم هلې جانې بریالي اوسې او سرلوړې کور ودان
سلامت
خوشاله اوسې بل په لو دی بریتانیا په مرکز لندن کې د اگست په 28 نیټه د بهر میشت افغانانو جرګې په بلنی په افغانستان کې د جنونو د زده کړو او د خوځو د کار حقونو په اړه یو غونډه جوړه شوې زموږ خبريال قاسم مندوخیلی په اړه رپورت لري
په لندن کې د بهر میشت افغانانو جرګې دا غونډه د هغو هڅو کارګزاري بیانولو لپاره رابلل شوې چې د سرنی کال د وایه یا سور په میاشت کې یو پلاوی په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د انجونو د شونځیو بیا پرنيستلو په باب لید کاته کړیول د بهر میشتو افغانانو جرګې په وینا چې د افغانستان اداري او سیاسي مشرتابه د انجونو د زده کړو په باب یو خوله نه دی
په افغانستان کې د واک دوه مرکزونه راوځي شي دي یو اداري مرکز دی چې هغه کابل دی په کابل کې اکثریت مشران روحي مثبته وي دغه مرکز چې د سیاسي مرکز د چارو قندار دی او تاسو په قندار ته لاسرسي سخت دی تر اوسه پورې موږ ورنشي نه
په افغانستان کې د دې دریم کال دی چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو شونځي لا هم نه دي پرانیستي. نړیوال ټولنې د شونځو د بیا پرانیستلو هڅه کړې خو طالبان له خپل دریځه نه دي پر شا سوي. دا چې لکه د بهر میشتو افغانانو د جرګې د استازیو په وینا د شذو د زکلو په ګډون د ټولو چارو واک د کندهار له سیاسي مشرتابه سره دی، نو بیا له د نورو طالب چارواکو سره د هغوی لیدل په څه معنا؟
تاسو قرآن ته وګوره، اولین لفظ چې تل راځي اقرا دی، دا علم دی، دا لیکو لوست دی، نو دا نه ورکړی حق دی. دا مشکلات شته ځکه هم ګراټول شي، زه په دې باندې بحث کوم. هغه چې څه کوي هغه بیل مسایل دي، مګر موږ افغانان یو، آیا کینو کور کې من حرکت ونکو؟ همدغه بدبختي ومنو؟ نه، موږ دا ویو چې نور افغانان ځان سره ملګري کو. تاسو دنه په کانفرنس کې ولیدل چې په دې کې ډېر نخبه، عالم، پوه افغانان چې موږ سره په دې جرګه کې نه ول، هغوی تشریف راوړی دی او موږ غواړو چې موږ سره هم نظر شي، همغږي شي.
په لندن کې د بهر میشتو افغانانو جرګې غړي وایي دوی تکل لري چې خپل جرګه نور هم پراخ کړي، چې د نجونو پوزده کړو د بندیزونو په برخه کې د طالبانو پر رژیم فشار ډېر کړي.
منګ غواړو خبرې ورسره وکړو، ناستې ولاړې وکړو خپل افغانانو سره، او دوی دې تا واڅو چې سپېڅلي افغانان دي، د وطن سره او خلکو سره مینه لري، د خپل وطن لپاره خدمت لپاره، هغوی هم موږ سره په همدا جرګه کې یو ځای شي او دغه مشکلاتو ته پای ټکی ورکړو او د وطن جوړ شي.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د بهر میشتو افغانانو هڅې همره دي چې د طالبانو رژیم له خپلو پرېکړو پر شا کړي.
بلا شکه زما په نظر شي چې هر یو ناسته که چیرته د افغانانو سره ناسته وي، د سیاسون سره وي، خصوصا د افغانانو سره وي چې هغه ملي فکر ولري، ګټه پکې لري. نن ورځ موږ تاسو وینو چې په لندن کې هغه کسان واقعیت راټول شوي دي چې هغوی ملي فکر لري، افغانستان غواړي، افغانستان کې جنگ نه غواړي، غواړي په افغانستان کې دا رقم یو پالیسي رامنځته شي چې په هغو کې د افغانستان خلک پکې خپل ځانونه اس پکې احساس پکې وکړي.
طالبانو په 2020 کال واک ته رسیدو پس ګڼ سخت دریځ امرونه کړي، لکه پروشجو د کار بندیز، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز، د شزو مخ پټول یې جبري کړي، پر سیاسي ګوندونو او مدني فعالیتونو بندیز لګول سوی، د بیان ازادي محدود کړي، او یو تازه امر یې دادی چې شزي سندري، نعتونه او قرات په لوړ غږ نسی ویلای. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
پر پلو د جمهور غوښتونکو ګوند انتخاباتي ټیکټ مرستيال کاندید جی ډی وانس د یکشنبه په ورځ ویل چې ترامپ او هغه ټاکنې وګټي، نو په متحده ایالاتو کې به په سخت جنین فدرالي بندیز مونږ لګوي. په مخې رپورت ته
د جمهور غوښتل کې ګوند ډانل ترامپ د ټاکنیز ټیکټ مرستيال جی ډی وینس نه د یکشنبه په ورځ د ان بی سی سره په امریکا کې وپختل شو چې آیا هغه بجمنه وکړي چې د نومبر په میاشت کې به د انتخاباتو په صورت کې په ملي کچا په سخت جنین بندیز ولګوي او کنه.
زه به بشپړ ډول دا ژمنه کولای شم.
دا غو جواب دور زروست له غراغه چې ترامپ خپل ټولنیز رسنې ټروت سوشل ولیکل چې زمو اداره به د میرمنو او د دوی د زیګون حکومت لپاره ډیره خوي. خو په کانګرس کې ځینې جمهور غوښتونکو په سخت جنین په ملي کچا د بندیز لپاره فشار اچوي. د ان بی سی په امریکا کې په خاغلی وینس په دې اړه نور هم فشار واچولې شو او دا غني او پختل چې آیا ک ترامپ پولیس مشر شي نو دا ډول قانون به ویټو یعنی رد کړي او کنه.
زه فکر کوم چې هغه به وکړي، هغه په ښکارا توګه چې هغه به وکړي.
د دیموکرات د ولسمشرۍ لپاره کاندیدا هاریس او د ټیکټ مرستيال والز خبرداري ورکوي چې ک ټرمپ وګټي نو د زیګون حکومت به د منځ یو سي. ټیم والز د دیموکرات ملي کنونسن کې په دې مسلې خبري وکړي.
دوی به د کانګرس ملاتړ سره او یا پرته په دې هواد کې سخت جنین منع کړي.
شنون کې وایي چې د دیموکرات ګوند ملي کنونسن کامیاب و. دیموکراتان هیله لري چې دا به په ټول پښتنو کې ډیر مهم وګرځي. په عین حال کې د هریس او والز کمپاین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کمپاین د پیل راهسي 500 ملیون ډالر راټول کړي دي. خپلواک سناتور برنی سانډرز په دې اړه محتاط خوشبيني څرګند کړي چې کاملا هریس به په اسانه د ټاکنې وګټي.
زه فکر کوم چې دا به یو سخت کمپاین وي،
زما په فکر د ولسمشر مسیال اوس د ګټلو ښه چانس لري. هغه به خامخا د میلیونونو رایو سره زیات رایو وګټي او زه فکر کوم چې هغه د هغو ایالتونو چې د سخت مقابلې چانس لري پکې د ګټلو لپاره خورا ښه چانس لري.
جمهور غوښتونکي سناتور ټام کارټن د هغه سره موافق نه دی.
ډونالد ترامپ مخکې ولسمشر وو. د امریکا خلک پوهیږي چې هغه په خپل لومړی دور کې څه وکړل. دوی پوهیږي چې هغه د کاملا هریس او جو بایدن په مشرۍ په تیرو څلورو کلونو کې د کومو مشکلاتو څخه تیر شوی دی او له همدې امله دوی سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ بیرته راستنېدو ته چمتو دي.
دواړه ګوندونه به داونه په بیلابیلو ایالتونو کې کمپاینونه وکړي. هریس او والز به د چهارشنبه په ورځ په جورجیا کې د بس سفر پیل کړي او ترامپ د پنځشنبه په ورځ په ویسکانسن کې او د جمعې په ورځ په پنسلوینیا کې غونډې وکړي. دا و د ویرانیکا اګلیژیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
ستاسو د ملتیانا د زړه له کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د دې نه وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبری خبرونه وړاندې کیږي چې زما همکاره لینا روزبه به تاسو ته وړاندې کی. شپې ورځې په خیر. علامه مل
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای